درنو دوستانو ستړي مشي په روان یو سات کې ولایت په ولایت خبرونه خبريږي خو تر هغه مخکې د ازادي رادیو د دې یو سات د خبرونه په فایل کې خبرونه او ریپورتونه لرو. فایل خبرونه کو صالح محمد صالح په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل په یو جمعات کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 600 زیاتې تازه پیښې ثبت شوې دي. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوی بیړنۍ حالت د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. د کابل په تلرمه کارته کې د شیرشاه سوري په جامع جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د ملا امام په ګډون ځینې کسان ووژل. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان شبه مخکې رسنوي ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په چاودنې کې د جمعات ملا امام او درې نور کسان وژل شوي.
در این انفجار متاسفانه امام صاحب مسجد و
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې له بده مرغه د جمعات ملا امام او درې لمونځ کوونکي وژل شوي. ځینې نور لمونځ کوونکي ټپیان شوي. تکمیلي جزئیات به وروسته شریک شي. شغلی آریان دا د افغانستان د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو په وړاندې د اسلام د دشمنانو د جنایتونو سلسله وبلله. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جامع جومات کې هم چاودنه سوې وه چې پیژندل سوی دینی عالم مولوي ایاز نیازی وژلی و. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ټل یا داعش منلی و. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23546 او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسی پاڅونوالو په مرسته یې په وسلول نشته کې 15 وسلول طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمانداني وایي لومړی وسلول طالبان غوښتل تیر شپه د پرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلول نشته سوي چې له کبله وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبان مقاومت وکړه. وسلول نشتې په نتیجه کې 15 مخالفان وژل شوي، 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه نور اسیران شوي دي. پاتې وسلول د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي. وسلول طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د والي ویان بهیر احمد احمدي ازادي راډیو ته ویل چې سلیمان شاه د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په موخه کندهار ته تللی و.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي.
د په کندهار کې په تیرو 46 ساعتونو کې درېمه هدفي وژنه ده. په ورزګان کې چارواکي وایي چې د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل شوی. د ان سي سي مؤسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د عزت الله په نامه کارکوونکی تېر شپه په خاص روزګان ولسوالۍ کې وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه
خاص روزګان د ششپر په کلي کې د اميري روغتون کې یو وتاک نیولی و. هغه وتاک کې چې خپل روزانه ژوند یې پکې کوي د شپې د ورځې پکې اوسېدله هغه وتاک ویشته شوی دی.
د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستې جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیس پر پرون وویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځیانو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړې شوې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د می میاشتې پر 15مه د تورپوستې جورج فلوید د مړینې له کبله په امریکا کې مظاهرې وپارېدلې. دغه پولیس څه باندې 8 دقیقې د هغه پر غاړه زنګون ایښی و او بالاخره فلوید سا ورکړه. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یوه میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافذونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولی دي. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یوه فوق العاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالت چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی و د جولای تر 14 تمدید کړ. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل چې په ارمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړې وه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه ووځي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل، تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چوغړی کتلی شي. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن کابل د یوې چاودنې شاهد دو، چاودنه یو ځل بیا په جمعات کې شوې ده. د تلفاتو ریپورټونه هم ورکړل شوي دي. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی، هم دا اوس سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به د دې پیښې په اړه جزئیات واورو.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، صاحب د ازادي راډیو ټول قلمونه اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویلي څو شی وړاندې، البته له دوه نه یو څه مخکې، له دوه بجو یو څه مخکې کابل کې، د کابل په کارپچارو سیمه کې په شیشه سوري جماعت کې د ځای په ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله یو چاودنه البته رامنځته شوه، چې په دې کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې درې کسان د ملا امام په ګډون څلور کسان وزل سوي دي، او یو شمېر نور هیوادوال چې هلته د جمعې د لمانځه د ادا کولو دپاره تللي وو، او هغوی ټپیان سوي دي. مختار قاریان په دې اړه رسنیو ته خپلې خبرې هم را لېږلې چې هغه به واورو.
هنګام ادای نماز جمعه در مسجد شیرشاه سوری
واقع خورده. دوید کابل کارتی چار کې د شیرشاه سوری په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال هغه چاودیدل کې مواد چې د افغانستان د خلکو او د اسلام د دښمنانو لخوا پر ځای پر ځای شوی و چاودنه ورکړل شوی. د ابتدایي معلوماتو لمخې په دې چاودنه کې د جمعات امام او درې نور منسکوونکي شهیدان شوی او یو شمېر نور ټپیان دي.
ستان دیگه از نمازگزاران به اساس معلومات ابتدایی ما به شهادت رسیدن و تعدادی از نمازگزاران مجروح شدن.
ان څه باید یادونه وکوم، څو شی وړاندې ما د همدې جمعه د خطیب ته اوس وزلسه وای، دا د خور سره هم خبرې وکړلې، هغه هم په کته ایدوی اولاد وای چې د کورنۍ یو شمېر نور کسان چې هلته له همدې ملا امام سره په جمعات کې و، هغه هم شهیدان شوی او بخې زخمیان شوی دي. همدارنګه ما د کابل د استقلال روغتون له مشر سره هم خبرې وکړلې، ورنه مې دا پوښتنه وکړه چې تر اوسه پورې څومره ټپیان هلته ورول شوي دي. هغه را سره په خبرو کې دا تایید کړ چې تر دې دمه دغه جمعات نه درې ټپیان ورول شوي ور انتقال شوي دي، او د دوی روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی. انته دی موضوع چې باید یادونه وسی، تر دې وړاندې هم په وزیر محمد اکبر خان جمعات کې همداسي و چاودنه رامنځته شوه چې دغه جمعات ملا امام ایاز نیازی پکې و وزل. تر هغه وړاندې د کابل په یو بل سیمه کې یو کال وړاندې مولوی سمیع الله ریحان هم همدغه سي هدف وګرځول سه، او په یو چاودنه کې و وزل. یو بل موضوع چې په همدغه روزه کې سکل په روزه کې د روزي په ورته شپو کې په یو جمعات باندې په کابل کې چاودنه وسوله، والته هم ګڼو خلکو ته مرګ زوبله واوښتله.
ډیره زیاته
تر دې د مانځ دغه 14 نه نه 14 نه مسؤلیت کومې ده تر اوسه نه منلای.
ډیره زیاته مننه فیروزه زیله، تاسو نه پر روانو خبرونو کې بل تاسو نور تفصیل اخلو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، وړاندې په دې یو سات خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کیږي چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او پکتیا ولایت ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، پکتیکا، لوګر، ننګرهار او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګڼل کیږي سره هم پوله لري. پکتیا ولایت شپږ زره څلور سوه دوه دېرش کیلومتر مربع مساحت لري او ګردیز یې مرکز دی. په دې خپرونه کې د پکتیا مرستیال ولی الحاج عبدالولی صحیح زموږ میلمه دی. تاسې درانه اوریدونکي هم د پکتیا په اړه زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې راستولی شئ. د اته سوه اتلس شمېرې له لارې لنډ پیغامونه راواستوئ. ستاسې پیغامونه به له الحاج عبدالولی صحیح سره شریک کړم. د ټلیفون شمېرې وروسته اعلانوم. لومړی میلمه عبدالولی صحیح ته هرکلی وایم. صحیح صاحب، کله کرونا پیل کو په پکتیا کې وضعیت څنګه دی؟ د راپورونه خو داسې شي چې تر هغه څه چې په رسنیو کې اعلانیشي یا د عام روغتیا وزارت اعلانوي، تر دې وایي په ځلونه ډیر خلک په کرونا اخته دي او ډیر خلک ورڅخه مري. ستاسو راپورونه څه دي؟
درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او تا نه مننه کوم چې هغه زما لږ مسؤلیت یې ما دا که د پکتیا په اړه فقط زه به دومره اضافه کړم چې څوارلس ولسوالۍ لري، یعنې او نور خو تاسې ټول شیان تشریح کړل. په پکتیا کې هم متاسفانه کرونا، زه داسې فکر کوم چې زما تحلیل دا ده چې د افغانستان په کچه په ټولو ولایتونو کې، هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې، کرونا د هغه څه نه چې د رسنیو د لارې نه نشر کېږي او یا هغه اعداد او ارقام چې رسمي کېږي د هغوی نه په مراتبو زیاته ده. او پکتیا هم متاسفانه په همدغه برخه کې راځي. صرف یوه خبره څاروان صاحب چې دلته خوشبختی ورته وایي یا دا خوشچانسی ورته وایي یا دا چې دا ولس ډېر کړېدلی ولس دی او د هرې خوانه پې دردونه او عذابونه ورېږي، یوه خبره دا ده چې دلته یې هغه شدت لکه څنګه چې په اروپا او امریکا او یا ځینې نورو هېوادونو کې وو، دلته یې هغه اثرات ډېر خفیف دي. چې همدغه خفیف اثرات سبب د دې شول چې تر یو حده پورې خلک غافل کېده غوندې کې، یعنی ډېر کسان داسې وو چې په کرونا اخته وو، خصوصا ځوانه طبقه، نو دوی داسې نه محسوسوله چې دی به په کرونا اخته وي یا دومره تکلیف یې ده ته نه ورکاوه. نو دغه هم د دې باعث شوه چې کرونا لږ خپله لمنه ډېره خوره کړي. په پکتیا کې تر اوسه پورې مونږ تقریبا همدغه لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم یا تر پرونی ارقامو پورې مونږ 150 کسه مثبتې پېښې لرو، چې د دوی د جملې نه نږدې 100 کسه یې لله الحمد شفایاب شوي دي، او د نن په شمول 19 کسه د دې ناوړه بیمارۍ نه شهادت رسېدلي دي. نو ویروس خور شوی ده، زموږ تلاشونه هماغه د پیل نام داسې روان وو او اوس هم ادامه لري. مونږ پرون هم په دې اړه د ولایت په مقام کې ناسته درلوده تر څو چې دا د وروستي یا د ورځې مطابق ولسونو ته پوهاوی ورکړو، یا د منبر د لارې نه او یا هم هغه مختلفې لارې چې مونږ غوره کړي دي. نو البته د دې بیماری سره مشخصه یوه برنامه نشي کېدای د ولسونو د پوهاوي دپاره، نو دلته هم بې ساره شوی دی داسې به ووایم.
بله، لکن تاسو چې ویل چې دلته دومره شدیده نه ده، دا په ټوله دنیا کې تقریبا هم داسې ده آغلی صحیح، چې اکثرو خلکو باندې شدیده نه وي، په کمو خلکو باندې شدیده وي، خصوصا په هغو کسانو چې عمرونه یې ډېر دي یا ناروغي لري، هغوی ته ډېره خطرناک هم ده. په ځوانانو ماشومانو باندې ډېره اسانه تېرېږي، حتی په ځان نه پوهېږي، او همدا هم خطر بلل کېږي چې یو شمېر خلک په ځان نه پوهېږي چې کرونا دي خو نورو ته انتقالوي. لیکن دا وشه تاسو چې وایئ چې د عامه پوهاوي لپاره کار شوی دی، رسنوی هم ډېر تبلیغات وکړل، خلک تر څه حده پورې دا فاصله رعایتوي؟ آیا له فاتحو ودونو او د جمع لمانځه ته له تګه ډډه کوي او کنه کوي، او که ځي هم نو آیا فاصله رعایتوي او کنه؟
په سر سروان صاحب ډېره خاص پاملرنه نه ورته کېده، سره د دې چې د شروع نه د دوی د پوهاوي دپاره د هرې ممکنې وسیلې نه مونږ تقریبا په پکتیا کې او شخصي راديوګان لرو او د دې ترڅنګ لله الحمد یو اسلامي هیواد منبر لرو. تلاش ډیر زیات کېده، یو خو هغه ملي او بینلمللي رسنۍ دي یا ټولنیزې رسنۍ دي، او په مشخصه توګه د حکومتي مسؤلیتونو یا واس پوره خبرې دا مو ټولې په کار اچولې وې. په سر کې هنجار شکنی ډېره وه، چا داسې ډېره خاص توجه نه کوله، ځینو خلکو داسې نوره یعنی هغه مذهبي هغه به هم کول، تبلیغات به هم کول چې مسلمان نه نیسي یا څنګه ده او څنګه نه ده. خو متاسفانه کله چې کورونا زور وکړ او خلکو عملا په سترګو ولیده، اوس تر ډېره حده پورې یو خو هغه ښاري خدمات وو چې لکه په بازار مکتبونه او امامونه او کلبونه داسې نورو د راټولېدو ځایونه دا خو مو پخوانه البته قرنټین کړي وو یا دا خو مو تړلي وو، اما دا د جوماتونو په حد کې فاتحې او په جنازو کې دا هم اوس ورځ تر بلې خلک خپله تنظیمېږي، چون دغه اثرات لمنه یې لویه شوه، نو اوس هغه خلکو د اورېدو په ځای اوس ګوري، عملا یې ګوري. نو د مخکې نه ډېر تفاوت کې راغلی ده، او زه هیله مند یم چې دا به همدغسې نوره هم مثبت اړخ دي.
بله، یو بله مسله چې دا هم په کورونا پورې اړه لري او څو کسو پوښتنه هم کړې ده، هغه دا ده چې په پکتیا ولایت کې د کورونا له کبله څه کوم روغتون جوړ شوی دی، څه امکانات رامنځته شوي دي، او مرکزي حکومت څومره مرسته کړې ده، مالی مرسته یې کړې ده؟ په یو شمېر ولایتو کې د مثلا د اکسیجن شکایت کیږي، ننګرهار کې خصوصا وایي اکسیجن نشته، خلک ځینې چې وس نه لري هغه اخیستی نشي، او په روغتونونو کې نه پیدا کیږي او یا ځای نه وي. په پکتیا کې دا مشکل تر څه حده پورې دی؟
پکتیا کې البته د شرونه مونږ آمدګي د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او هغه کمیټه چې په مرکز کې ورته کوګته شوې وه، او دوامدار د ولایتونو سره د وی ټی سي د لارې نه په رابطه کې وو. اته هفتې کې دوه اته درې ناستې مو سره درلودې د دوی د ادارې سره سم، او د سیمې سیمه دی اغیزو دی وړاندوینې په اساس مونږ تقریبا د مرکز او درې ولسوالۍ په شمول چې مونږ هلته نسبتا لوی شفاخانې لرو، نو هغو کې مونږ د 300 کسانو د پاره په یوه وخت کې آمادګي نیولې وه. بیا د هغې نه د دې تر څنګ چون دا بیماري سمدلاسه راغله او په ټولو حالاتو کې په ټولو دنیا کې بیړنۍ حالات سره خلک مخامخ کړل، نو موږ ته د مرکزي حکومت نه تقریبا په دې خاطر چې مونږ د دې لپاره ډېر ضروري شیان نه لرل، لکه مثلا د ټولو نه مهمه خبره وینټیلیټور وو، یا مثلا د پی 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 کیټونه وو، یا تر څنګ نور ځینې هغه ادویجات وو. او په همزمان د دې سره چون تاسو په دې خبره پوهېږي چې هغه بیمار چې د دې نه یو وار استفاده وکړي، نو بیا هغه ټول اسباب باید منځه لاړ شي، منفي او هغه کټ یا چپرکټ. نو دغه د دې لپاره د پکتیا ولایت سره د جمهور رئیس په توجه 8 میلیونه افغانۍ مرسته وشوه، او د پکتیا ادارې هغه سمدلاسه د دې لپاره چې آمادګي ولري هغه ضروري مواد یا ضروري اجناس هغوی تر څنګ ادویا، او بله خبره دا چې د دې لپاره مشخص یا نور سټاف په کار و، ځکه چې زموږ صحتي عامه ممکن نه وه چې هم د نور بخشونه یا د صحتي عامې نور مسؤلیتونه سر ته ورسوي، او تر څنګ د بیا د کورونا په وړاندې هم دوی فعال اوسي. نو بیا د دې لپاره تقریبا 15 کسان نور مسلکي د دې لپاره جذب شول، نو موږ ته 8 میلیونه افغانۍ په دې باورت کې راکړې چې تقریبا 40 میلیونه شاوخوا مونږ ځینې آمادګیانې په روغتونونو کې، ځکه یو وارد مو په دې لپاره ترتیب که مونږ خدا شي امکانات د دې مریضۍ سره د مبارزې لپاره نه لرل، او تر څنګ مواد واخیستل. دا کومکونه مونږ سره شوي، او مونږ په د مرکز ګردیز په شمول د اریوب ولسوالۍ، اریوب ځاځي ولسوالۍ، څمکنیو او زورمات ولسوالۍ کې د تیر شو نه تر 500 بستره پورې تیاری لرو. او تر څنګ یو بله هغه دا وه چې د پکتیا دپاره یو سل بستریز روغتون چې باید تر اوسه پورې جوړ شوی وای، متاسفانه چون هغه مواد د ملک نه د باندې نه را تلل، هغه یو څه د ځان سره مخامخ شول، خو اوس کار روان ده. دوه ورځې مخکې هم والدنه ته مې وکړه، انشاءالله یو لسو ورځو پورې به یو سل بستریز، لسو الا 15 ورځو پورې سل بستریز روغتون هم آماده شي.
بله ډېر زیاته مننه.
کورونا صرف د کورونا.
بله کور ودان یو شمیر اوریدونکو، البته تاسو روسی محمد صابر او علمګل احمدی له هلمند څخه هم دا پوښتنه کړې وي چې تاسو ځواب ورته ووایو. یو بل اوریدونکی مو عادل له لغمانه پوښتنه کوي چې د پکتیا د پوهنې ریاست لپاره کومې اسانتیاوې برابرې شوې دي او په مجموع کې په پکتیا ولایت کې څومره ښوونځي فعال دي؟
په پکتیا ولایت کې خو متاسفانه د همدغه لحظه خو هیڅ ټول ښوونځي تړلي دي د کورونا د وجه نه، او مونږ تقریبا د مونږ ټول ښوونځي هسې که موقتاً په کوم ځای کې شل شپې یا میاشتې کوم وقفه راغلي وي، نور په پکتیا کې د ښوونځی سره د ولسونو بې کچه ملاتړ ده، او د مونږ ښوونځي تقریبا 400 ښوونځي لرو چې تر هغو چې یعنی د تیر کال د تعلیمي کال تر وروستۍ پورې خلاص وو. د کال په اوږدو کې مو ستونزې په ځینو مکاتبو کې پیدا کړې چې هغه هم بیرته په همغه د سیمې خلکو او مشرانو په وساطت حل شولې. په پکتیا کې د معرف دپاره کوم داسې ځانګړی څه چې زه ډېر عنوان ورکم نه شم ویلی، خو یوازینی شی چې موږ ته سهولتونه رامنځته کړي دي هغه د ولسونو بې کچه مینه د معارف سره او د هغوی ملاتړ ده چې مونږ په هره سیمه کې لله الحمد د تعلیم دروازې خلاص.
بله البته د نجونو د تعلیم بیا خوانده نشته، شاید تاسو را سره موافق اوسئ. بله
نه ساروان صاحب، زه به د کله بعضې مجلسو کې وایم نو دغه تاسو چې اریوب ځاځی ته ځئ نو د میرزاکۍ په لاره به تېرېږئ، نو زه ماشوم وم یا ماشوم خو داسې ماشوم نه وم چې یعنی دا شعر مې دا لنډۍ مې اورېدلې وه، نو هغه وخت کې ویلي وو چې د ځاځي هلته شپه کږه وه چې میرزاکۍ په سر یې تېر کړل سړکونه، اما اوس برعکس لله الحمد لله الحمد چې هماغه د ځاځیو په وروستي حد کې چې د سپینې غرې په لمن کې ده مونږ د نجونو لیسه لرو، مونږ سږ کال فارغین ورکړل، او دا لیسه هم یوې خور یوې بیبي چې په البته په مهاجرت کې ژوند کوي د هغې د خوانه جوړ شوی دی. مونږ الحمدلله د اویا زره شاوخوا کې مونږ نجونې اوس د لومړۍ ټولګي نه ونیسه دولسم پورې مونږ په مکتبونو کې شامل لرو. د دې هم شاید د دې نه هم به دا ارقام پورته وو چون د مکاتبو ودانیو ستونزه د ملک په کچه موجوده وه، نو زه په دې پوره باور ویلی شم درته چې هغه څه چې پخوا خلکو فکر کاوه
لیکن ټول ولسوالیو هم داسې وضعیت به نه وي. مثلا زرمت بیا څنګه دی؟ زرمت بیا څنګه دی؟
زرمت فقط مونږ په زرمت کې تر یو حده پورې دا مشکل درلود، او کدا سبا هم په خیر د مکتبونه خلاص شي هغه نو تاسو پوهېږئ ډېر شیان دغه د شیطاني سیاستونو تر اغېز لاندې راوستې دي. اوس مونږ هغه کومې ستونزې مو چې زرمت کې هم مونږ پخوا لږ ډېرې د نجونو د مکاتبو په برخه کې لرلې، دا اوس نو چون دا زما خبره دروغجنه نه شي چې اوس خو عملا فعال نه دي، او که د مکتبونه فعال شي مونږ به د زرمت کې تر 30% پورې د مونږ ستونزه حل وي. د نجونو لپاره مونږ خبرې کړې دي، روابط لرو دي ان شاء الله.
صحیح اوس د دې شوانزي کې د کرونا مشکل په افغانستان کې داسې پیشبینیانیم کیږي چې تر دې هم کېدای شي زیات شي، ځکه چې په اوله کې په افغانستان کې خلکو توجه ونه کړه، اوس هم لا ډېره توجه نه کوي، نو دا مشکل کېدای شي نور هم زیات شي. اما په د پوهنې وزارت یو شمېر سیمو ته اجازه ورکړې ده چې واړه ټولګي پرانیزي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته نه تلویزیون شته، نه انټرنیټ شته، نه برق شته، نو هغوی خو له زده کړو کاملا محرومي شي. تاسې په دې برخه کې څه اقدام کړی دی او که مو نه وي کړی ولې هم نه دی کړی؟
د معارف ریاست دلته هم د خپلې هڅې شروع کړلې، مونږ کوشش کوو چې دا د نوې ټکنالوژۍ د لارې نه، خو بیا هم چون دا هم ډېره محدوده ده، هغه ځینې شبکې چې دلته فعالیت کوي هغه هم په هېڅ صورت معیاري نه دي. او څاروان صاحب زه نه پوهېږم په تاسو دې خبرې نه بله خل سر خلاصېږي. دغه زمینه فقط په شخصي حدودو کې کمه مطرح ده. مونږ انتظار داسې و چې وزارت معارف هم یا مرکزي ادارې هم چې په دې بحث کوو دوه ضرب لجله یې ورکړي وو چې د شلم د جوزا پورې باید یوه طرحه هم د لوړو زده کړو وزارت وړاندې کړي او هم د پوهنې وزارت. تر اوسه پورې داسې څه چې د یادولو وړ وي سیمې ته او د سیمې ټولنیز جوړښت ته تر اوسه پورې داسې د یادولو وړ څه نه لرم، اما کارونه روان دي. خو ډېره امیدواري ځکه نه کېږي چې یو خو مو ډېر وخت د لاسه اوس دا فعلاً پورې ورکړی دی، او دویم مونږ د دې تر څنګ یعنې دغه ستونزې هم دي. دغه ښوونځیو نه خو شاګردان یا دغه زده کوونکي دا خو وړاندې تللي دي، د دوی د کتابونو موضوع ده، د دوی د استادانو د راټولېدو موضوع ده. او په دا لږ وخت کې مونږ معارف یو بل ابتکار وکړ په پکتیا کې چې هغه دا و چې مونږ معارف د کورونا په برخه کې ډېر داسې یو نایابه غوندې یو طرحه جوړه کړه او په پکتیا کې ډېره مرسته وکړه چې د مونږ مرکز مو د ولسوالیو د معارف د مدیرانو سره وتاړه، بیا د معارف مدیران مو د خپلې ولسوالۍ د مکاتبو یا د ښوونځیو د هغه سره وتړل د مدیرانو سره، او هر مدیر مو بیا د معلم سره وتاړه. چې تقریبا هسې چې مونږ لږ په بیړه اټکل کړی وو تر هرو شلو کسو پورې ممکنه وه چې یو څوک د دوی د پوهاوي دپاره ورسېږي، خو تر کومه چې د زده کړې یا د تعلیم د دوام یا د نصاب د تطبیق په هکله ده یو خو دا بیلانس بیا نه ساتلی کېږي. اوس که مونږ یو د یو صنف یو څلور کسو ته زمینه برابره کړو او هغه صنف کې مونږ شل کسه ولرو شپاړه سیاسې پاتې کېږي.
نه د دې لپاره مې ولاره شته صحیح صاحب، د دې لپاره هم داسې ولاره پیشنهاد شوې وه چې د پوهنې وزارت چارواکو هم له موږ سره په خبرو کې وویل چې هغه مضامین چې شاګرد کولی شي چې په کور کې هم ووایي هغه به نه تدریسی شي، په ځای به هغه مضامین چې هغه شاګرد په کور کې نشي لوستلی هغه به یوازې تدریسی شي. چې کله د مضامینو شمېر کم شو د شاګرد په ښوونځي کې د پاتې کېدو وخت کم میشي، نو بیا کولای شي چې سیمفونه د یو سیمف چې شل کسه پخوا پکې راتلل او حاضري ورکوله اوس په اته کسه یا لس کسه راځي، په دې شکل سره به سیمفونه ډیر شي او د کورونا د خپرېدو مخه به ونیول شي.
بالکل بالکل دا منطقي خبره ده. خو ما زده کوم چې تر اوسه پورې مونږ یعنی دا منزل مې تای کړی نه ده، دا منزل مې نه ده تای کړی او کار پر روان ده ان شاء الله.
بله صاحب،
روان معرفت او ریاست کار
کوي. ډیر مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو، قدرمن اوریدونکو لاندې خبرچا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانومه. د پکتیا مرستیال والی الحاج عبدالولی صحیح زموږ میلمه دی، که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري له موږ سره تماس ونیسئ. او ډیر به خوشاله شو چې د پکتیا خپل اوسیدونکي ټلیفون وکړي او خپل اصلي مشکلات مطرح کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
زموږ د تماس شمیرې د 0993 543 بله شمیره د 0923 525 55 بیا وایم 0993 543 بله شمیره د 0923 525 55 د افغان بي سي ماته سوه اتل شمیره مو هم په خدمت کې ده. اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فسولان د لغمان ولیدنا
شصت مهرباني کوي صاحب
ما دې پاسیا په ولید کې ما دې پښتنا کوله چې ما رسو او خنزیدی او وسه
بله
نشته
که نشته د شونځي خبرې وکړه چې تر 400 زیات شونځي لري 400 فکر کوم خو د پانتون په اړه هم معلومات به درکې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم رحمت الله من غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوي
زما د والد صاحب له ویان چې دا غوښتنه ده چې دا ویروس کرونا ویروس په افغانستان کې خپر شوی دی. دلته موږ د غزنی په ولایت کې اوسو. دلته نه مرکزه ما شوی د غزنی نه مرکزه مانا یا پکتیا ولایت مانا د غیر واخه سارا ته امرو بانډو ته ولسوالۍ یو ته چې څوک په کرونا ویروس اخته هغه کلاشو مرکز ته ورلو دانی نه مرکز شپخانو ته داخل کړو کنی مرکزی حکومت یا ولایتی حکومت معنی ولایتی اداره مرسته نور سره کوي. آیا په پښتیکا او پکتیا ولایت کې دغه شانات او که یو دلته په غزنی معنی یا بل ولایت کې دغه شانات
صحیح مننه مننه خبرې مه تکراروئ. صحیح شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. مهرباني له راډیو لرې شي او خبرې وکړي.
السلام علیکم د کندهار سره جناتی کیم محترم والی صاحب ته ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. مهرباني
محترم والی صاحب او تاسو ټول زمخ خپل نظر ته وایم دا کرونا په باره کې. دا کرونا چې ده دا اوس یوازې پر یو ولایت نه ده نه پر یو ملک ده ټوله دنیا کې ده. یعنی پخوا د چا زړه نه لیده اوس خو داسې یعنې داسې معلومېږي که یو د الله له طرفه یو کمپین دي نن ځای باندې تا پر بل ځای نهشته او سبا بیا پر هغه ځای باندې معلومېږي.
بله بله
نو دغه دا معلومه نه ده چې د دې اثرات یعنې کال به وي پنځه به وي که میاشت به وي دا خو درک نه معلومېږي. والله پاک دې راتمن مې شي نام دې بدرستا وخت دلته دا کرنټین ودا خبرې یعنی دا بخښنې وي
مهلره
دا هم یو کرونا د زموږ لپاره د اونست لپاره د
ډیر مننه کور ودان. صحیح سوال. زه ډیر به خوشاله شو چې د پکتیا خپل اوسیدونکو ټلیفون وکړي. تر اوسه پورې درې څلور اوریدونکو چې مو درلودل د لغمان غزنی او کندهار څخه یې ټلیفونونه وکړل. نو هیله ده چې نور اوریدونکي د پکتیا خپل اوسیدونکو ته موقع ورکړي چې دوی هم ټلیفون وکړي. که تاسو ټلیفون مصروف وساتئ دوی ته به شاید نوبت ونه رسیږي. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب دوی لکه چې خبرې نه کوي. وعلیکم السلام. اورو ځان معرفي کوي.
اورکم مرکز غربي ته سلام ته تا ته درنه ملمات سلام وړاندې کوم.
کور دی ودان مهرباني.
مخه وختنه دا سروان سره شیدل دغه قرنټین مسله کې دی. پښتیا کې خبره خصوصي مدرسې ته نو اوس پښتري استلې دی ملمانه مختن دا چې ادم قرنټین کې شامل دي کنه دا کولی شي چې مسار تدریس شروع کړي کله ځنې زه وختو کې د درسونو شروع شي او بل وختونه مې دا د سیمسر دلته خو نوروزا کې یو خدای زرمت د زرمت وو ده هغه د اول مرکز شپخانی ته به چې ملسه وو به د تیغه فتن درته لري شپخانه ولا او جوړ شپخانی ولا دا د درې لک روپی درکو او ته د کورونا کې شپخانه دا مشکل د سبب وختیا کې بیا د اختر ته سوشو پاتې بل څو ډاکټرانو ځان خپل قرنټین تلیو ایو ډاکټر خزه پیژنم سیمسر مګیز روغ او مسفیش مې بیا ستګون کوځینم بیرل دا څو چې دلته زمونه قرن نکړی کوم پیسې مې سره لیک سره غوښتل غوړ لپاره چل پروګرام برابر وایم. زه ختنه مې سلام علیکم.
صحیح ده. ډیر مننه. بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادی رادیو.
حکمت ما داس درو سالی نه
مهربانی کوی حکمت صاحب
وای څنګه افتنه دا کوي چې کوم لار دا مستقیم باندې اجر په زبانه اشاراک شر دا دغه لار په دمه باندې کوي په کله جامات کوي باندې کوي
بله خدای دې وکړي چې صحیح صاحب دا سیمو نمونه سم اوریدلی ما وانه اوریدل پر حال
لکړې کوم سیمه دا دې از دې په غوڼه نشه سرک د دغه لار باندې طالبان تک ورته کې دغه لار بندول باندې اقدام کوي
ګوره حکمت صاحب از را خو په لوګر کې دا او البته له پکتیا سره په پول لری فکر کوم چې نږدې ده بله ښه صحیح ده صحیح صاحب بلد دی مننه مننه صحیح ده بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو تاسې هم خبرې وکړئ بیا به مرستیال والي صاحب ځواب ووایي مهرباني
السلام علیکم سلمان صاحب السلام علیکم سلمان صاحب
مهرباني کوئ صاحب
الو
ستاسې خبرې
اورم وعلیکم السلام
کور دې ودان
اما و دروي
خبرې کوئ تاسې ستاسې خبرې اورم تاسې لکه چې زما آواز نه اوري
زه اته اورم
خو خبرې وکړه
وعلیکم السلام کوم تاسو سلام کوم
لا سلام تیر شي
د پټیا ولې ځان دی پټون د سوريانه خبرې کوم دي کې ماته په سیمه کې جنگ خبرو روان دي کومې خار ده دي دې ولې نه تیر کول دي موږ یو مکتب دي چې د درنګ په نوم دې متوسطه تیر کال ټول کالدار ونه لې شو او تا کول دي کورونا وځره دي دې کې دوی د موږ اداري پاتې راغلي چې دا مکتب ته دوی نو تاسو یې راغلي چې دا الکان پاتې شي نه وای
bale ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړو سلامات اوسئ
ټول کالي ونه
صحیح شو ډیر مننه لټول اوردونکو منندو یو کوشش به وکړو چې بیا هم نوبت درکو وسبه د پکتیا مرسیال والی الحاج عبدالولی صحیح ته نوبت ورکو صحیح صاحب تاسو د اوردونکو سرګندونی واوریدې زبې نه تکراروم ځکه چې وخت مو زیات ځای کې شي مهرباني
زم پلانډو خراسم هغه سم چې واوریدل اورور چې لغمان تلیفون کړه او زه هم سلام ورته کوم موږ په پکتیا کې لله الحمد پانتون لرو او تیر کال د افغانستان څخه په پنځمه درجه کې راغله او د وزارو نزیات په هغه کې موږ زده کړیالان یا محصلین لرو او د اوس د پاره او پانځي په دې کې فعال دي او خپ چټکه سره کارم کې روان ده یو ځنې کم بوتا چې موږ لرل لیلی وی چې د جمهور رئیس په خاص هم لرنه تیر کال هغه لیلی هم اوس تقریبا نتیات سره کارونه سر ته رسیدلې دي نن موږ پانتون لرو پخه معیار له لاله هم دویم دا د ویروس په مورد کې خو مخکې هم خبرې وکړلې او ورور دې هغه ځنه پښتنه کړې و چې موږ دغه ستونزې لرو موږ هم دا ستونزې ترې وخت پورې لرلې اوس موږ په پکتیا کې لابراتوار لرو په مرکز زردیز کې چې د زوم په کچه کار کوي او سمپلونه دلته انتقالېږي او د دې تر څنګ په ټولو ولسوالیو کې موږ هم دومره امکانات نه لرو خو په درې ولسوالیو کې موږ شفاخانې او عاجل خو پنځه پنځه بستره او دېرش بستره نور موږ هلته آماده لرو او تر خپل واسطه چې هغه څه چې مخکې ما خبرې وکړلې موږ تخنیکی وسایل او دوا هم ورته آماده کړې ده نور د ما پیغام چې د کورونا د کمیټې مسول هم یم په پکتیا کې ټولو اوریدونکو ته دا ده چې فقط یوازینی شی دا ده چې کورونا نه دوا لري او نه واکسین فقط په کور کې پاتې شي خو اوس د کور شعار هم مونږ باید بدل کړو متاسفانه مونږ په کار کې دا ونه شو کړای زه په هر کور او په هر مشر غا کوم چې دوی په خپل کورونو کې دوی خو د قرنټین حد نه راووتل دا وایروس ډیر خور شو فقط مشران په خپل کور کې تر قرنټین کې مشران ته بیل ځای ورکړي مشران ته ډوډۍ بیل ورکړي او د مشران سره خپل روابط کم کړي ځکه چې په دې ورستیو کې موږ نه د مشرانو په حق کې قرباني اخلي نو د دې عمل هغه څوک دي چې د باندې راوځي بازار ته راوځي کار کوي یا هر څه کوي کله چې کور ته لاړ شي دای نه پیږي یا دای نه احساسوي اما کور کې مشر پلار مور او یعنی کته چې انتقال کی متاسفانه هغه بیا غمیزه باندې بدل شي نو زه د تاسو رادیو ته د لپاره چې ټول افغانستان یې اوري او دمو پټول سیمو کې ورته مسائل سره مخامخ یو د مایوهیل دادا چې موږ اوس پکتیا کندغه شهر مخته چولې ده چې لطفاً پنګيري په کورونو کې قرنټین کړي دا نور نه به بیل سره غږیږو خو په خپل کورونو کې په خپل مشرانو ورهمېږي په خپل مور په خپل پلار او په خپل نیکه هغه په یوه کوټه کې بیل کوي د ځانه او تاسې روابط بالکل ورسره کم کوي چې خدای مکوه خدای مکوه تاسې هغه په ککړ نه کوي. د خصوصي مدرسو په مورد کې مونږ آن په سر کې ما دا د خصوصي مدارسو مسؤلین او تر څنګ د مونږ د تبلیغ د ډلې ورونه دا ټول د علما کرام سره یو ځای رابللي وو دوی سره مناسته درلوده مونږ خصوصي مدارس هم په همدې حساب کې راځي مونږ تجمع بندوو دا چې مدارس دي خصوصي دي دولتي دي په ټوله کې کله چې په مکې معظمې کې طواف لرېږي کله چې د جمعې مونځ تاخیر کېږي یا مثلا په توسیه کېږي چې کور کې وکړي او د نړۍ د ټولو نه لوی مفتیان چې هغه الازهر ده هغه مثلا حرمین شریفین دي او دلته د مونږ علما کرامو دا فتواوې ورکړې دي نو دوی به هم د قرنټین په دوران کې مدارس که د زنانو دي او که د هلکانو دي دینی مدرسې او خصوصي مدارس او ښوونځي به هم یا مکاتب به هم بند وي. بل ورور ویلې چې 2,000,000 روپۍ ورکوي دا یوه زه ډېر عجیب غریبه غوندې خبره ده. مونږ په ډېرو ځایو کې د 1,000,000 روپۍ دپاره لس رقمه احتیاج چې دا 2,000,000 څوک ورکوي مونږ هم خبر کړي وای. دا نو په افغانستان کې دغه خصوصا اجتماعي شبکو کې استخبارات دلته ډېر شیطانیت سره عمل کوي په هر ډول غواړي چې د خلکو اذهان پریشانه کړي. داسې هیڅ کوم شتون پیسې په هیڅ ځای کې شتون نه لري. څوک خالي تابوتونه ښیي څوک وایي چې دا یې په کورونا لیست کې ونیوه او مونږ دعا دعا کوو چې کورونا نه څوک مړ به کړي چې حکومت مونږ بندیان نه کړي. دا د دښمن او شیطاني قصې دي. په قرنټین کې څوک د ډاکټرانو نه ویلې ډاکټران په اول خط کې د دغه جهاد ولاړ دي او دا اوس که مونږ د مختلف اقشار سره مقایسه کړو تر اوسه پورې زموږ نه زیاته قرباني د ډاکټر صاحبان اخیستې ده. خدای د ټولو ته د شهادت لوړ مقامونه ورکړي. د ډاکټرانو نه هم چار چا تور لګولی. په قرنټین کې څوک چاته پیسې نه ورکوي. هغه قرنټین که څوک کېږي د ځان سره به یې دا هغه ویره وي چې دا خپله بیمار نه وي ځکه ډاکټر خو د هر مریض سره ټچ کېږي یا په تماس کې کېږي. نو په دې خاطر ځینې ډاکټر صاحبان چې پکتیا هم په هغې کې ده او لله الحمد بېرته شفایاب شول هغه بېرته راغلل. ان زمونږ د امبولانس ډرایور چې کله چې شفایاب شو دوه ورځې وروسته بېرته خپل د موټر ته کېناسته او اوس هم همدا بیماران انتقالوي. ډاکتران دا نن سبا د شدید دعا حقدار دي او په ډاکترانو پسې به زه وایم چې دوی دومره لوی خدمت کوي او د مرګ سره یې لاس و پنجه نرموي او مونږ که داسې خبرې په دوی پسې وکړو زه وایم د دوی به زړونه خفه شي. فقط دا ساده هسې د دښمن او د خلکو د افکارو د ګډوډولو خلکو خبرې دي. بل ورور د لکړۍ لارې پښتنه کړې وه او واقعا لکړۍ د دیورم د کرغېړلې او کرخې تر څنګ دغه یوه ساحه ده چې د زغمي په نوم یادېږي او اوس متاسفانه د پښتون سټر هغه اخزل سیم هم غځېدلی ده. په دغه سیمه کې دلته یوه لاره ده چې پخوا به د جهاد په دوران کې مجاهدینو د دې لارې نه استفاده کوله او داسې به تلل لوګر او مشرقي و دې لارو ته. خو نن اوس هغه لاره په هغه هغه کې نه ده. د لکړیو لاره هسې که کوم نه پوهېږم که داسې دوی خاص اورېدلې وي بېله خبره ده. هغه لاره اوس اکثریت ساحه د حکومت او د قومونو تر د دازه قوم د حکومت سره یو ملاتړی قوم دی. نو د هغوی لخوا نه هغه ځینه اوس هغه استفاده نه کېږي تر کومه چې د سړک خبره ده. دا کېدای شي چې په دغه برخه کې مونږ د سپین جومات یوه ساحه ورته په دې ځای کې یو 8 کیلومتره چې د هغې خوا ته لاره نو ورسره وصل شي. هغه د لټکورې لار ده چې اریوب ځاتی د لوګار او لوګار د کابل سره وصل کوي. یم دینه ولاره از غتم اخسته شوی دا خدا سپاساسي توګه کوم ځنګړ پلان ځکه نو ورته لرو چې تر اوس هغه ساحه ډیره خدای اهمیت په لحاظ داسې ډېر شدید ضرورت نه ورته لیدلی کېږي، خو د حکومتي برنامو کې یا د ولایتي ادارې په برنامو کې شامل ده او بحثونه پې شوي دي. د قیمتۍ په سیمه کې متاسفانه د ډېرو اوږدو کلونو نه د نصیب نه را په دې خوا یوه مشکل پروت ده چې هغه دا ده چې هلته دا د ځمکې په سر او دا پکتیا خو ځنګلیزه سیمه ده، د دوه قومونو تر منځ شخړه را روانه ده. متاسفانه تعلیم هلته هماغه د قومي ستونزې له امله ډېر سالم ځنډېدلی و، حتې روانې دي. د رئیس صاحب جمهور دخوانه هم دې سیمې ته حیات راولېږلی شو، حتې روانې دي. انشاءالله رحمان چې دا ستونزه هم حل شي او تر څنګ به یې د مارک ستونزه هم په قیمتۍ او د خروټو تر منځ په دغه علاقه کې چې لږه د ځان سره مخامخ ده، دا به هم انشاءالله.
بله شب ډیره مننه. اوس او بله تاسو ټول پښتنو ته جواب وای کور ودان شاده چې ټول مو پیاد وي. ځینې پیغامونه چې دی افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري راغلي دي. شاه محمد له پکتیا څخه لیک وای په زرمت او کلیو کې څو کرونا پیژنې هم نه او نه کوم صحی مرکز شته، خو زه ورته وایم چې که خلک نه پیژنې کرونا به ځان پیو پیژنې احتیاط کوي. احمد الله له ګردی څخه لیکي وای د پکتیا په مرکزی روغتون کې یو درملتون دی پر خلکو دوا په پیسو خرڅوي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکي وای کومې مرستې چې د کرونا په باره کې زموږ ولسوالۍ ته راغلي د خرمنې قوم ولې ترې بے برخې پاتې شوی دی. فکر کوم چې دوی مرستې هم په قومي حساب باندې ویشي. خیر، رحمت الله آریان له خوست لیکي وای د پکتیا ولایت اړوند ډنډ پټان ولسوالۍ نری کوتل څخه زیات د جنگ خبرونه راځي، ولې توجه نه ورته کوي؟ شاخلای صحیح مهرباني.
مننه څاروان صاحب، دا ورور چې د اریوب ځاځی نه ویلي وو دا د مرستو په مورد کې ډېر یو ښه زه ځان ته ښه فرصت بولم. مونږ په دا تېره غونډه کښې چې ما تاسو یاده کړله چې پرون مو لرله، مونږ په پکتیا کښې متاسفانه لومړی البته په تېرو وختو کښې دا د مونږ یو افتخار ده د دې سیمې چې همیشه یې دا ولسونه سره تړلي دي او همیشه یې کنډو ته خو ګډه ملا تړلې ده او ځکه یې کنډو هم ساتلی. خو متاسفانه د جنګونو پردیو فرهنګونو او د ژوند دا مختلفو ستونزو د کار ورکېدل دا ټولو خبره سبب د دې شوه چې ډېر خلک د تهدید سره مخامخ شي. نو دلته اوس هم ډېر کله چې مرستې را ځي وسیله یې همغه پخوانی هغه دي دا دود چې په ډېرو ځایو کې عملي کېږي. مونږ د کورونا په دوران کې پریکړه وکړه چې په ټول احترام سره دغې خبرې ته چې د پکتیا یو وسیط دود ده مونږ به د کورونا کچې تر اوسه چېرې مرستې نه دي شوي، خو که مرستې وشوې مونږ به هغه مرستې فقط هغه چا ته ورکوو چې هغه د همدې نن ورځې د همدې برخې مستحق وي. دا به نوره نه په کومو ونډو تقسیمېږي او نه به دا مشخصو اشخاصو ته ورکولی کېږي، مشخصو نه البته هغه ملکانو یا نورو نمایندګانو ته، ځکه دا خیرات ده. او زه پکتیاوالو غږ کوم چې تاسو ته دا د شرم خبره ده چې تا ضرورت نه وي او ته د خیرات په لاین کې ولاړ وې. مونږ د کورونا مرستې که وشوې مونږ پریکړه کړې ده دلته د هېچا نه ونډې منو نه بله، مونږ به هغه چا ته نورې دغه مرستې ورکوو چې دا نن د ټولو نه زیات خدای په هغه خوشحالېږي او د ده ضرورت وي. نو اریوب ځاځی ته کومې ونډې نه دي لاړې چې خرمنه تر نه پات شوي وي. ما خپله سفر کړی و هلته زه لاړ وم، فقط مونږ هغه د شفاخانې د تجهیز دپاره او هلته هغه کومې ستونزې چې په شفاخانې کښې پرتې وې د اوبو او د بخت ستونزه یې لرله د هغوی خبرو د تنظیمولو دپاره ما هم سفر کړی و او پات شوه. دا بل ورور چې د نري کوتل نه غږېږي، زه تر یوه حده پورې د ده دا خبرې تاییدوم. متاسفانه هغه سیمه د مخالفین چې هر څوک وي یا په هر زمان کې وي د هغه د پاره ګټوره تمامه دی شي او خدای دې هر هیڅ چاته د خدای بد اولاد او خراب همسایه نه ورکوي. متاسفانه زموږ همسایه هم یو بې شرمه هیواد دی چې هېڅکله د خپلو دغه شیطاني کړنو نه نه درېږي. هغه هم هلته کله مداخله کوي چون دا د کرخې په سر سیمه ده، هلته موږ ستونزې لرو. ما همدغه روژې کې ما هغې سیمې ته سفر کړی و، تقریبا څلور ورځې هلته وم او موږ به انشاءالله خپله ټوله توانایي زموږ دفاعي او نظامي او دفاعي قوتونه په کار اچوي، د سیمې د اوسېدونکو په ملاتړ انشاءالله خپله هڅې به کوو او دغه ستونزې به انشاءالله راکمې شي.
بله صاحب، په دې اړه مو څه ونه ویل چې احمد د څمکنیو څخه د ویلې دي چې د څمکنیو د معلمینو پیسې غلا شوي وې، په دې اړه مو څه اقدام وکړ؟
متاسفانه دا مې نه واورېدلی. دغه پیسې یقینا زما خبر یم دا غلا شوي دي. فقط یو ساعت دوران کې هغه عاملین چې څوک وو په دوی نه کوم عمله شوې ده، نه د چا څپېړه ورکړې ده او نه کوم داسې شوی ده. بنا هم دا خو دې نه پورته دی چون د مسؤولو ادارو کار ده، د همدې ورور دپاره وي. موږ یې عاملین تحقیق ته سپارلي دي، انشاءالله زر به د دې موضوع حل کېږي.
بله صاحب، یو هم مسئله چې د دې روختون کې درمل په پیسو خرڅیږي، احمد لګردی څخه دا شکایت کړی دی، څو نور هم عیني ورته شکایت کړی دی، دا خبره څنګه ده سیده او که وی څه اقدام وکړي؟
متاسفانه موږ سروان صاحب کله کله دغه استدلال سړی ته یاد چای ونی، ما خبره خپل کمزور غوندې مطرح شیدې وي. خو ټول خلک فریاد کوي چې په روغتون کې هیڅ شی نشته، حتی پر استانبول نشته. نو بیا څنګه دا ادعا وکړو چې په روغتون کې دوا په پیسو خرڅېږي؟ دا زه نشم تاییدولی. خو د ورونو ته وایم چې د یو افغان، د یو مسلمان او د یو دردېدلي ملک د یو وګړي په صفت که دوی داسې یو وړوکی شی هم لري، زه دا د تاسو راډیو د لارې نه دعوت ورکوم. ما سره پکتیاوال اکثریت پېژني، همدا سبا یې زه په خدمت کې یم او سخت نه سخت قانوني برخورد به ورسره
کوو. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. یو اورېدونکی به مو واخلو د خپرونې وروستیو شېبو ته نږدې یو، تاسو هم خبرې وکړئ. آزادي راډیو،
زه محمد ولي تدبیر یم، له پکتیا ولایت نه مې اړیکه نیولې.
مهرباني.
له معاون صاحب نه یو غوښتنه لرم چې د پکتیا په ادارو کې د فساد کچه ډېره زیاته شوې ده. ولایتي شورا او د موږ په کېزبانم د ادارو برخه کې هېڅ نه لري او معاون صاحب اطلاعات هم نه لري په ځینو موضوعاتو کې، ځکه معاون صاحب پېژنو ښه سړی ده. په ځینو مسایلو کې دلته که هر والي راغلی نو په ډېرو مسایلو کې لاس د فساد موجود دي. نو دغه سیمه کې همدا شان د حوزو امیرین باج اخلي، ولس ځورېږي. زه پکتیا کې مدافع وکیل یم، باور وکړئ داسې مراجعین راځي چې په لوی لاس لکه یو پروژه چې جوړېږي د مخالفینو تکوف ته ځي. او د نه لامل دا ده چې دلته کفایت اداره ده د پکتیا ولایتي ده، اداره ډېره کمزورې ده. د فساد کچه هم ته رسېدلې. فقط هغه د فساد موضوع له معاون صاحب نه غوښتنه کوو، له رهبرۍ نه، نورو په هر څه کې اعتراضونه موږ لرو، شیان موږ لرو.
ډېره مننه د دې لپاره چې وخت کم لرو. کور ودان یو بل اورېدونکی منتظر دی، له دوی نه هیله ده چې ډېرې لنډې خبرې وکړي، چې یوازې دوه درې دقیقې لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لطفا لنډې خبرې وکړي په یوه جمله کې.
پکتیکا ولایت بارمل وصلی نه خبرې کوم، محمد عباسم.
شاسر
د پکتیکا او د پکتیا ترمنځ لاره ډیره نام لري.
درست.
د پکتیا چارواکي د پکتیکا په چارواکي باندې پراو راړي. او د پکتیکا چارواکي د پکتیا په اړه.
صحیح. ډیره مننه. بس منظور مو زرمت دی چې همیشه د پکتیکا خلک شکایت ورڅخه لري. ښاغلی صحیح مهرباني.
زه هم د زواړو پښتون کوم، زه هم سلام وړاندې کوم. لومړی وکیل صاحب نه هم مننه کوم او هم زه په هیڅ صورت د یو افغان صفت او یا دوه درې تاره سپین هم لرم، داسې نه وایم چې فساد نشته، خو په تعصب سره یو خدا ده چې څوک چې په فساد کار کوي نو هغه څوک چې کوم عمل سر ته رسوي د هغه عمل هم سپېڅلی نه وي. په ډېرو حالتونو کې هغه خپله په همدې پسې ګرځي چې یو څوک پیدا کړي چې د هغه نه هغه د اصولو یا د قانون یا د حق باید پرې باطل ثابت کړي. زه دا قاعدوم، داسې نه وایم چې نشته، خو د پکتیا ادارې په ټول وخت کې هڅه کړې ده او زه همدا غږ زه اکثرا په مجالسو کې په غونډو کې هم خپلو ټولو پکتیاوالو دا غږ کوم چې په دې فساد نه ورک کېږي چې مونږ وایو چې فساد شته. فساد په دې ورک کېږي چې د یو چا نه د یو څوک توقع وکړي او هغه راشي مراجعه وکړي. ګرامه به زه هغه وخت نه وروسته حساب کړم چې یو څوک وایي چې زه والي ته ورغلم چې دلته فساد د ما نه رشوت اخلي، والي وانه ورېده. زه مثلا رئیس امنیت ملي ته ورغلم چې دغه ځای د ما نه رشوت غواړي، خو ته د ما سره همکاري ونه کړه. زه د دې ولسونو نه هیله کوم چې دغه فساد یا رشوت بیخي داسې یو روا غوندې عمل جوړ شوی ده. متاسفانه په دې اسلامي ټولنه کې او په افغاني ټولنه کې زه په ټولو غږ کوم چې هو ردومه نه، فساد په شتون لري، خو زه ګیله تر هغه نه منم چې هر ورور چې تا نه څوک په رشوت غواړي ته مراجعه وکړه. ادرسونه مشخص دي، که چېرې ادرس تا ته مثبت ځواب در نه کړ او ته یې ناهیله د خپلې ادارې نه وګرځولې، نو بیا هغه وخت کې به دا ټول سرغوي. دلته متاسفانه دغه دودونه داسې دي. جناب ساروان صاحب، که زه ووایم چې د ما نه پلانکۍ رشوت اخلي، سبا ما ته شخصي دښمني پرې جوړېږي. متاسفانه خلک د همکاري وکړي، فساد شته، خو فساد د ټولو په یووالي سره، په اتحاد سره او په ملګرتیا سره انشاءالله د دې ارادې شتون لري. د پکتیا اداره زه شخصا چې ډېر راسره معرفت لري او دلته ما د دې خلکو اوږده مزدوري کړې ده، په همدې خاطر زه بیا هم ټولو ته دعوت ورکوم، همیشه مې دعوت ورکړی. داسې مه وایه چې ما نه رشوت اخلي، راشه څوک در نه رشوت اخلي چې زه ورته ملګری شو او د ستوني نه یې ونیسو او دا لعنتي دا شیطان او دا حرامخور د ولس نه ورک کړو. او پات شو د بل ورور د سرک په مورد کې خبره کړې وه، دغه سیمه ساروان صاحب تاسې هم په دې سیمه بلد دی، تاسې وه اشاره وکړه دغه سیمه کې ځینې وړې وړې هسې پذیرۍ پیدا کېږي. مونږ د ګردیز نه تر زرمت پورې د سرک په دواړو غاړو تقریبا د تیر کال دغه ځای کې مونږ پوستې ایجاد کړې. دلته ولسي پاڅونونه په دې لاره کې پراته دي، بیا هم غلچکی بریدونه کېږي او یوه لویه ستونزه دا ده چې هغه د مونږ د ګردیز نه تر زرمت پورې سرک چې ده دا تر اوسه پورې په اساسي ډول نه ده جوړ، یعنی خامه ده. دلته مخالفین اکثرا دا مینونه دا شیان خښوي چې هغه هم په رښتیا هم ډېر کله هم قرباني رانه اخلي او ویره هم د همدغو ډېر وخت خوره وي. بیا هم مونږ د سهار نه اول سهار نه د مونږ قطعات وځي ساحه ته تیروي، هغه ساحې چې د تهدید سره دي. انشاءالله چې په دې اکله به د دې نه پورته نور هم مزل وشي.
ډېره زیاته مننه د پکتیا مرسیال والي الحاج عبدالولي صحی چې زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. کور ودان له تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
Bye-bye. somebody.